السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونې نور بس دی ته ځانګړې شوې. قربانه زما همکار ملالۍ بشیر ده لګروسته ل میلمنو سره سټډیو ته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید د افغانستان کې د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو، منځلارې حکومتولۍ، له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن پنجشنبه په پکن کې د په یوه خبري غونډه کې پاکستان ته د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکو سفر مخکې وکړي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې د راتلونکو څو ورځو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. تر اوسه د دغو لیدو کتو د بحث وړ مسایل نه دي معلوم شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار په شمول د ځینو ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې لیکلي چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین ملا محمد علي حنفي د کندهار د سرپرست والی په توګه ټاکل شوی. د کونړ لپاره محمد ایوب خالد، د نورستان لپاره بشیر احمد حقانی، د جوزجان لپاره ګل حیدر شفیق او د بغلان لپاره عبدالرحمن حقانی نوی والیان ټاکل شوی. دوی ټول مخکې د قلو اردوګانو او نورو ولایتونو مشران وو. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداراز د شاوخوا څلورو قلو اردوګانو لپاره هم ځینې نوي قمندانان ټاکل شوی دي. د طالبانو پر مشر ملا هبت الله اخونزاده نیوکې دي چې د حکومت په اکثرو مقرریو کې دخیل دی او واک یې انحصار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هند ته روان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا غونډه نن او سبا د هند په ګوا ښار کې کیږي چې بلاول بوټو زرداری پکې د پاکستانی پلاوی مشري کوي. بوټو په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي،
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
زما تک دا واضح پیغام ورکوی چې پاکستان سمره د شانگهای د همکاری سازمان ناستو او پکې خپل غړی توپ ته اهمیت ورکوي. زه د شانگهای سازمان د غړو هیوادونو سره د دور اړخیزو رغنده بحثونو په تمه یم.
دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند په سفر ځي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیره هینارا بانیکار هند ته تللې وه. تمه ده چې په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو د روانو چارو په اړه بحث وشي. شانګهای همکاري سازمان په 2011 کال کې جوړ شو چې اته غړي لري. چین، روسیا، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان دغه سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند په 2018 کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان دغه سازمان ناظر یا څارونکی غړی دی. او د چک جمهوریت پولیسو نن وویل چې دغه هیواد په دوهم لوی ښار برنو کې تیر شپه د اور لګیدنې په پایله کې اته کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سویل ختیځ ته په 200 کیلومتره کې پروت برنو ښار کې تیر نیمه شپه اور ولګید. د چک ټلویزیون په وینا په پیښه کې وژل شوي کسان ښایي په یو پناځای کې بې کوره کسان وي. د چک جمهوریت پولیس او د اور وژنې اداره د اور د لامل په اړه پلټنه کوي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه نور بس د اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. وروسته پیلېږي قربانۍ زما همکار ملالۍ بشیر د میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د دوهې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل لپاره وړاندیز کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ویلي چې دوهې په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکي ورټولوه. د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریځونو یو کېدل هم د بحثونو یوه برخه وه. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه له دوه ورځې غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس فیسټ وایي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لاره ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. خاغلی وست لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړ چې په دوحه کې ورستۍ نه صدر رسمیت پیژندلو لپاره نه و بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او د غشان لترهګرۍ سره په مبارزه د خوځو انجونو د ځپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشئی موادو پر قاچاق ورټولوه. د متحده ایالاتو دغه ځانګړي استازي ویلي که څه هم د دوهې د ناستې هر ګډون کوونکي هیواد دغه ګټو په اړه بیلابیل لومړیتوبونه لرل، خو د په خبره ټول سره په دې موافق چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هیواد شته ننګونو لپاره بنسټیزه حل لاره ده. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دوه ورځنۍ ناسته چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېده، په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه ناسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې د یو ګډ نړیوال دریز د خپلولو په هدف جوړه شوې وه. نوموړي که څه هم د دې ګډې تګلارې او دریځ په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې په راتلونکي کې به ورته بله غونډه هم جوړه کړي. ښاغلي ګوتیرش دا هم ویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېرې ویشونکي ښځې دي او دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسساتو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي ویل د ښځو انجونو پر حقونو د دوامداره بریدونو په اړه غلي نه پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د دوهې ناستې ټول ګډونوال د ښځو انجونو د حقونو پر اهمیت موافق او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات، کډوالۍ، ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ بشري حقونه د دوی د اهدافو او لومړیتوبونو نه بېلېدونکې برخه ده. اغلی امیری په خپل ټویټر په خپور کړي او بیان کې ویلي دي چې د دوهې په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده تر څو د سیمې او ډېرې مسلمان هیوادونه او په ټوله کې نړیواله ټولنه د افغانانو د ملاتړ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. رینا امیری لیکلی چې له طالبانو سره د اړیکو په مسله کې که څه هم یو شمېر هیوادونو له دوی سره اړیکه لازمه وبلله، خو ټینګار په دې وشو چې داسې حادثې او پروګرامونه باید په پام کې ونیول شي چې له مخې په کور دننه او بهر له افغانانو په ځانګړي ډول له ښځو سره اړیکې ټینګې شي. د دوهې په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه، خو طالبانو ته پکې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. طالبانو ویلي وو چې د دوی په نه موجودیت کې د دوهې غونډه به د ستونزو په حل کې مرسته ونه شي کړی.
و موریدل چې د افغانستان په اړه د دوه تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل په توګه وړاندیز کیږي. دا چې د امریکا د ځانګړي استازي خبرې څومره پر ځای او لوسنیو شرایطو سره سم دي، همکار مې خاطر پردیس په همدې تړاو د چارو شنونکي خلیل احمد نادم پوښتلی دی.
وست خبرې موجهدي په دې چې د دوی د قرارداد په اساس باید بین الافغانی مذاکرات پر بنیاد باندې یو همه شموله یا مقبول حکومت جوړ شوی وای. او متاسفانه د دوی قرارداد عملی ډاکټر زلمی خلیلزاد او نور لوړپوړي چارواکي هم په دغه دلسلون کې دی او دوی غواړي چې دا عمل شي. اما طالبان هم دغه ویل چې منتظر طالبان به وختنه داوي چې دوی به د تور لیست څخه وباسي او دوی محدودیتونه په سفر رفع شي. دوی به دا وختنه کوي. اما دا ډیره خوخه خبره ده پدې چې تر څو چې طالبان دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم دوی ته دوی نتیجې ته ورسیږي. تاسو په ورستي غونډه کې چې په دوه کې شو نو دلته ګورئ چې ټولې وادونه راټول شي او دوی اته تصمیم د دې نه درلود چې طالبانو نننی حاکمیت په رسمیت وپیژني. نو دغه ډیره اړین ده چې دوی به دغه ته تمکین وکړي بالاخره دغه مذاکرات حاضر شي.
نادم صاحب، آیا فکر کوئ چې نړۍ د افغانستان په مسله کې ورو ورو د یو واحد نظر پلټه کې دي تر څو یو واحد نظر د افغانستان په مسله کې را پیدا کړي؟
دغه چې اوس ګوري دنیا هیڅ هیوا داسې هیوا پیدا نه شي چې طالبان پر دغه معلوم دي چې یو اجماع دغه د پیدا شوی دی چې دنیا په اصطلاح د افغانستان په هکله داسې بے تفاوت نه دي. نو دا چې ښاغلی ګوتیرش راغی په دوبۍ کې دغه غونډه جوړ کړه او بل غونډه هم جوړي، دا په دې معنا ورکوي چې افغانستان د ملګرو ملتونو یو پخوانی غړی دی او د اساس ګزارانو د ملګرو ملتونو دی او دوی دا بې تفاوت پیدا کېدای نه شي او دوی په دا هکله هم نظر دي چې د افغانستان په هکله څه کار وکړي چې زوشي د افغانستان مشکل حل شي.
نادم سره کټ طالبان تعامل ونه کړی اخیز به د افغانانو پر ژوند څومره وي؟
تاسو دا اوس ګورئ چې اقتصادي وضعیت د افغانستان ښه نه دی، بانکونه تړل شوي دي، تجار د افغانستان معاملات کولای نسی، په دې شی د پیسو انتقال نشته، الته غ پیسې تقریبا 9 میلیارډ د کنګل شوی دی، افغان ولس افغان دولت نه ورکول کیږي. دغه ټول هغه عوامل دي چې د خلکو پر عادي ژوند باندې ډیر بد اغیز کوي. که چیرې طالبان تعامل وکړي خلک نور هم فقر خواته زی دا وسم چې دی تقریبا یعنی 90% د افغان ولس د فقر تر کرخ لاندې د خلکو پر ژوند باندې وکړي، واقعا دا ډیر خطرناک لوبه بوي چې دا کار وشي.
د چارو کتونکو خلیل احمد نادم چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د ملګرو ملتونو په نوښت د قطر په دوحه کې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال وروسته ګڼو ښځو په بیلو اعتراضونو کې د دې ناستې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. دغو اعتراض کوونکو اندېښنه درلوده چې ښایي د دوحې غونډه د ځینو هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لاره پرانیزي، خو د دوحې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل چې دغه غونډه د طالبانو رسمیت پیژندنې په تړاو نه وه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی دی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا استدلال کوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل به د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. دا خبره یا ادعا طالبانو هم کړې ده. دوی ویلي دي چې ځینې غوښتنې دوی هم لري چې نړیواله ټولنه یې باید ورسره ومني. په هغه کې د طالبانو پر سفر د بندیزونو استکولو او د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د راپریښودو خبره دوی مطرح کړې ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره دنیا صافی او نظیفه جلالی چې د بشري حقوقو فعالانې دي ګډون کوي. دواړه لمر سره د تلیفون لارې وصل سوي دي. سټوډیو ته تاسو ته شرغلاست وایم. او لومړی پښتنه به اغلی نظیفه جلالی تاسو څخه وکړم، تاسو فکر کوئ چې شذي باید د خبره چې دوی اوس کمپاینونه پیل کړی دي چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل سي، تاسو په نظر دغه کمپاین آیا سم دی؟ شذي سم خبر کوي ک فکر کوئ چې بل هل لار ورته ست د غستونځته؟
مننه. سلامت او سیز خپل سلامونه او احترامات ستاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. ګوري خوري د طالبانو په رسمیت پیژندل او د افغانستان د میرمنو دغه کمپاینونه سیدی د یوې خوا کچیرته موږ ورته د اقتصادي لحاظ څخه استدلال کوو سم دی چې د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، خو د اقتصادي د اوضاع د سمولو لپاره مختلف لارې چارې شته دي چې کچیر تاول د طالبانو په حکومت کې کارد اهل کارت وسپارل شي او واقعي او عام شمول حکومت جوړ شي، او زموږ ځوانان چې ټول ماسترو اکثریت ماستران دي یا لسانس لري یا اقتصادي چارو کې خو مشوري ورکولای شي، دوی په کارونو باندې وګمارل شي نه بي سواد ملایان. زه فکر کوم د اقتصادي لارې لپاره نور هم ډیر لارې شته دي، خو زموږ د خويندو کمپاینونه د طالبانو د رسمیت نه پیژندلو په خاطر باندې مهم دی، اړین دی، په دې خاطر باندې چې د افغانستان میرمنې د خپل اسلامي حقوقو څخه د خپل اساسي حقوقو څخه هغه اولیه حقوق چې حتی د جاهلیت په زمانه کې ځینې میرمنې هغه حقوق درلودل، نن په افغانستان کې افغان میرمنې آن نشي کولای چې خپل لمړني زده کړې وکړي، حتی نشي کولای دغه صحي سکتور کې وایي زنانه کار کوي. خو زه خبر یم چې د پنجشیر په پریان کې یو میرمنه د ولادت په خاطر باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زه په دې خبر یم چې د کندهار په ارغنداب کې د میرمنو لپاره اصلا صحي اسانتیاوي نشته دي، او دا په دې خاطر باندې دي چې د علم دروازې د ټولو په وړاندې باندې تړل شوي دي. کله چې یو میرمنه د تحصیل حقونه لري، د تعلیم حقونه لري، د کار کولو حقونه لري، سیاسي مشارکت ونه لري، په دولتي چارو کې مشارکت حق ونه لري، خو نور د دوی په رسمیت چې وپیژندل شي، نو خو د افغانستان نیمایي څخه ډیر نفوذ میرمنې دي، نو دوی آیا دوی نادیده نیسي؟ نو میرمن په حق باندې دی دوی مجبور دي چې کمپاین وکړي. هغه وخت کې دی طالبان د دې غوښتنه وکړي چې نړۍ د دوی په رسمیت باندې وپیژني چې دوی زموږ خویندو ته زموږ میندو ته د افغانستان عزتمندو میرمنو ته دوی خپل اساسي اسلامي او حداقل هغه اولیه حقوق ورکړي. دا یو خبره. په دوهم تړاو کې یوازې په افغانستان کې د میرمنو خبرې نه دي، بلکې په افغانستان کې نور مشکلات هم شته دي. زموږ د نظامیانو په مرموزه شکل وژنه، زموږ د نظامیه د تیر نظام نظامیانو ورکیدنه، زموږ د جورنالستانو بندي کېدل. نن وایسا صاحب چیرته دی؟ په جنوب غرب حوزه کې په بیلابیلو نومانو باندې زموږ د تیر نظام خیرینه پولیسان بندیان دي. آیا د هغوی خبره چا نشره کړې ده؟ آیا رسنۍ ځینې خبر دي؟ آیا څوک زړه دې ته ښه کوي چې همدغه سند یا مدرک چې د دوی لپاره شتون لري هغه نشر سي؟ هیڅوک دا زړه نه کوي. آزادي بیان نن په افغانستان کې مړ دی. رسنۍ اکثریت د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د میرمنو حقوق نشته، د ماشومانو حقوق نشته، د حقوق بشر په افغانستان کې مړ دی. یعنی افغانستان یوازنی هیواد دی چې په هغه کې وزارت امور زنانه نشته، کمیسیون د حقوق بشر نشته، اصلا نه دولتي او نه غیر دولتي داسې سازمان نشته چې د ښځو د خلع، تفریق، طلاق، میراث، مالکیت حق، د کورنۍ خشونت یا حداقل د اجتماعي ستونزو په خاطر باندې کار وکړي یا قضایا او ته رسیدګي وکړي. نن زموږ که یو خورکۍ د خلع یا تفریق لپاره اقدام کوي، هغه ته طالبانو په سل نامه باندې بیرته مغه کور ته لیږي، په کوم کور کې چې ژوند ورته زندان دی. موږ دا نه وایو چې مثلا حداقل یو مشاورتي دفتر د ښځو لپاره نشته په افغانستان کې. نو زه وایم چې زموږ د خویندو دغه کمپاینونه ښه دي، همداسې دي مختلف شي، او موږ هم په نړیواله کچه د نړیوالو سازمانونو سره فهمدی کوشش کوي، په کانفرنسونو کې اشتراک کوو تر څو چې دوی د حق حقوقو څخه دفاع وکړي.
مننه ډیره اغلی جلالی. او ریدونکو لمر سره اغلی دنیا صافی او عائشه قاضی هم وصل سوی دي د استودیو لاري. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وستی چې لمر سره خبري وکړي. اغلی صافی، له تاسو څخه به پښتنه وکم، بیا به اغلی قاضی تاسو تراسم. تاسو واوریدل چې اغلی جلالی ویل چې اول باید طالبان د افغان شذو اساسي حقونه ورکړي او بیا دي د رسمیت پیژندلو په اړه باندې فکر وسی. آیا تاسو هم په دې نظر یاست؟ او دغه د شذو کمپاینونه چې پیلسوی دی په دې ورستوي کې چې دوی غواړي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل سي، دغه ته تاسو په څه ډول ګوري؟
السلام علیکم و رحمت الله. زم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته ورندم او میلمنو ته تاسو ته هم چنن. د دې لپاره ما د هغه خبره واورېدل اند طالبانو د رسمیت پیژندل او همچنان د شرایط چې دی دا باید ومني. دوی زما په نظر دلته قضیه داسې دی چې طالبان دا هیله لري که دوی ومني دا شرطونه، نو شاید دنیا دوی په رسمیت پیژندلو کې نور مشکلات دا شیان رامخته کړي او په اخر کې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي او بل اخره د دوی حکومت سقوط وکړي. او دی خواته دنیا په دې باندې ایریږي جامع ملل چې که دوی په رسمیت وپیژني، نو شاید بعد د رسمیت پیژندلو باندې هم همدا قید او قیود په خزو باندې را رواني. زما په نظر ازادي بیان خو د ټول باید ولري او د خزو حق دی چې باید د ازادي خپل لاس ته راوړي، د تحصیل د تعلیم حقوق لاسته راوړي. نو دا کمپاینونه هم که وغواړو که نه وغواړو یو څه خپل تاثیرات لري، او ما داسې نه شو ویل چې نه بالکل دا سل فیصده خپل تاثیرات به ولري. اما زما په نظر باید دوارو خواب مساویانه رفتارو شی. زما نظر داده چه هم باید طالبان پا دیخوا خپل هم دا قید و قید چه خوزو بانده راوره، دا باید لیدی کی پریدی چې جنکو مکتب ته لاړ شي خپل تحصیل وکړي. زه خپله په کابل پوهنتون کې استاد یم په اداره او پالیسي پوهنځي کې، او ډېر خوښ یم چې نشم کولی اوس خپل محصلین سره یوځای شم او دا هغوی ته درس ورکوم. ما ته حق زما مې هېڅ معنا نه لري چې زه واخلم ما خپل خدمت ونه کړم. نو په دې اساس اول باید مکاتب خوشی شي څو چې دوی شرایط راوړي ځینې یونیفورمونه او د شیانو جوړ کړي. زما په نظر هیڅوک نه دی چې وای مونږ نه منو، ځکه چې د ښځو او د نجونو ټول اهداف همدا دی چې دوی غواړي خپل تعلیم مخکې وسي، خپل تحصیل وکړي او خپل اهدافو ته ورسیږي. ځکه چې استاد یم زه پوهېږم خپل محصلین مې لیدلې دي چې هغوی څونه په خپل اهدافو باندې غواړي چې کار وکړي. نو هغوی ته هیڅ مهم نه دی دا چې هغوی لباس څنګه وي، حجاب څنګه وي، دا مهم شی نه دی. که مونږ ښه ذهنیت ولرو نو په پرده کې اوسېږو که ونه اوسېږو دا مونږ ته ډېر لازمي شی نه دی. نو زما په نظر باید اول دوی یو څه قید و قید راکم کړي، مکتبونه خوشي کړي، همچنان پوهنتونونه، بعد د هغې نه دنیا دوی په رسمیت وپېژني. او زما په نظر نو شرایطو کې که مونږ ته دلته ژوند کوو ډېر مشکلات په افغانستان کې کوو غیر د ښځو د مسلې نه، نو داسې ډېر مشکلات نشته. یوازې اقتصادي وضعیت دی، که دا هم مکتب و د شیانو خوشي شي نو دا وضعیت به هم ښه شي. نو خبره دا ده چې که مونږ وایو چې نه دا حکومت هم بني، نو تر څو پورې مونږ په جنګ کې، تر څو پورې مونږ په همدا سقوط کې ژوند وکړو، او تر څو پورې مونږ وزغمو همدا حالت چې پر مونږ باندې راغلی دی، نو مونږ تیار یستو چې مونږ باندې که شرط دي د حجاب مونږ مراتو، خپله مسلمان یستو، په مسلمان کورنۍ کې لوی شوی یستو، مونږ ته مشکل نشته. خو په زمین کې دوی باید مونږ سره همدغه لاره زمونږ د تحصیل تعلیم لاره خوشي کړي او مونږ پرېږدي چې مونږ کارونه مخکې وسو.
مننه ډېره اغلې دنیا صافی، له تاسې څخه به بله پوښتنه وکم. تاسې دا خبرې واورېدې زموږ د میلمنو، دوی پر دغه باندې موافق دي چې اول باید د ښځو اساسي حقونه ورکول سي، طالبان باید دغه بندیزونه چې دوی د خلکو په مخ کې رامنځته کړي دي د په ځانګړې توګه د ښځو د ژوند پر وړاندې باندې چې کوم محدودیتونه رامنځته شوي دي دا باید ایسته کړي، او بیا به د دوی د رسمیت په اړه باندې که خبرې کېدې دوی ویل چې په دې کې ستونزه نشته. آیا تاسې هم له دوی سره موافق یاست؟ او د شوزو دغه کمپاینونه چې اوس یې په دې ورستیو کې پیل کړی دي، دغه ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو مل جان او میمنه ته ټول اوریدونکو، ان شاء الله ټول جوړ ساتمن اوسي. وو دقیقا زه دوی خبر سره موافق یم او دوی خبرې تایید کوم، بالکل هم دستی ده. که موږ د هغې ننګانه وګورو، که د اقتصاد هر شي نه 50-50 په هر کار کوم کار شروع کیږي استه، که واقعا امارات غواړي چې دوی نړیوال او سازمان ملل دوی په رسمیت وپیژني، حداقل 50% ته لیک مثبت کارونه وخایي چې مونږ په اوربندي خوشاله سو. مونږ د دوی نه څه غوښتلې ده؟ زمونږ هغه ابتدایي اساسي حق ده، که هغه راکیت حداقل تر 50% زمونږ کارونه مخته یسي، بیا مونږ هم دا تایید کوو چې وو نړیوال او سازمان ملل دوی ته مشروعیت ورکړي. مونږ دا ګورو تر اوسه پورې چې دغه ابتدایي حق ده انجنونو د خزو نه دی ورکړي، چې هغه د تحصیل، د ازادي بیان او د کار چې اته هغې په پارکونه ته فریګانو تللی نسي سمه چې وګرځي، نو څنګه دوی ته مشروعیت ورکړي؟ داسې چې اوس داسې بندیزونه ښځو باندې دی، که د دوی ته مشروعیت ورکړي زما په نظر دا خو هغه نه کېږي، لرې نه کېږي، د بد بتت نه کېږي، او بندیزونه دی نه هم ډېر کېږي. شاید به داسې ورځ اوس هم راغلی ده، لکه مورجان مې کیسې کوي چې 40 کاله مخکې ښځې په کور کې ناست وو، که کله کوم ځای ته تلل خپل پرته له مارم سره تللې باندې نه تلل، باید دغه سره مارم وو یا ورور یا دغه خوان. اوس مونږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې زموږ ډېرې کندې ښځې دي، او ډېرې په کورنۍ کې هسې کورنۍ شته چې د هغوی نه ورونه شته، نه پلار، نه څوک نشته، هغوی کولی نشي باندې ووځي ځکه دوی بندیزونه راوړي. نو څنګه مونږ قبول کو دا چې دوی طالبان ته مشروعیت ورکړي؟ سمه ده چې د هر نگانه مونږ په افغانستان کې مشکلات او ستونزې سته، که دوی د لږه د بندیزونه لري کې زما په نظر دا ستونزې هم حل کیږي. ولې پنګاچونه نشته زموږ په هیواد کې؟ سرمایه گذاری نور تجارت نه راځي دلته، تجارت نه کوي، ځکه ګوري دا محدودیتونه ټول د دې د افغانستان د وضعیت نه خبره ده. په افغانستان کې څه شی روانه ده؟ کلک دا امارات د خپل ځان هغه وخایي چې وو مونږ د جهان سره تعامل کولی سو، مونږ د دوی خبرې منو،
دا تروسه دا بندزونه لري کړینه دا آیا دا طالبان دوی ته موافق دي چې دا هغه حقونه چې د خزې لپاره ده چې نړیوال غوړی سازمان غوړی هغه موږ ته راکو دي سي اس کلم نه دوی وای چې څوک حق نه لري هغه مجاهد صاحب ویل چې څوک د نړیوال او نور اروپאי ودونه حق نه لري زموږ په هغه داخلي ایوات هغه مداخلي چه یې سونه مسره سره چې مداخله وکړي زمونږ په اساسي هغه کې قانون زمونږ په یوه کې مداخله وکړي ها دا خبرې دوی نه مانی ته نو تاسو څنګه غوښتنه د نور هیوادونو لري چې تاسو په رسمیت وپیژنی تاسو دوی غوښتنه خبر نه مانی تاسو دوی غوښتنه قانون شرایط چې تاسو ته باندې خوده لږه ته داس کارو کې د خپل تاسو د ملت خېګنه لپاره د تاسو د ملت تاریخي او پیشاپ لپاره ده نو څنګه دا مونږ ومنو چې دوی ته مشروعیت ورکړي
مننه اغلی صافی بله زبیرت تاسو تر ازم ډیر مننه تاسو یو ټیک ته اشاره وکړه چې زه په همدې مورید باندې غواړم چې د اغلی نظیفه حقپال چې په خوانی ډیپلوماټ او د حقونو فعال د لمر سره د سټوډیو کې د ټلیفون لاله لري وصل سوی ده او حقپال صاحب تاسو ته هم اشاره غلاست وایم مننه چې تاسو وخت وېستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي د اغلی صافی په خبرو کې دوی یو اشاره وکړه چې د نړیوالو د غشتنه چې طالبان یې نه مني آیا تاسو په نظر دغه د حقونو تنی چې باید د شوزو د زدکړو او کار حق باید ورکول سي د نړیوالو ترڅنګ د افغانانو غشتنی هم دی او آیا طالبان به پر د غشتونو باندې تاسو په نظر غوښ ونی سي او دا ډول کمپاینونه چې د شوزو پر لار اچولې دي دا به کومه نتیجه ورکړي
مننه سلامونه تاسو ته تاسو درنو ملمنوکا ما بخنه غواړم چې نو وخت مست د تاسو وصل شوما د دې خبرې مې د ټولو وانه وریدل خو تاسو سوال تر ازمه چې تاسو سوال درې برخه لري یو دا چې دغه غوښتنې مشروع غوښتنې دي زه فکر کوم نړیوال چې دوی د نړیوال قوانین په اساس نه صرف دا چې نړیوال قوانین په اساس دوی د افغانستان د زبر حکومت نه وایم د افغانستان د دولت مسؤلیت ده چې دغه بشری حقوق نه صرف خزوته بلکې ټول افغانانو ته باید ورکړي ځکه چې مونږ د نړیوال کنوینشنونو امضا مو کړی دی دیش کاله څلوېښت کاله مخکې او مونږ دغه مسؤلیت لرو او له بلې خوانه مونږ ګورو چې افغانستان د افغانستان خلک په دې شلو میاشتو کې په مختلف ډولونو باندې خپل غږ پورته کړی دی او خپل غبرګون او مخالفت ښودلی دی د دوی د حقوق د نقض په حقله او دوی په دې باندې راضي نه دي او شرایط هم دا ایجابه وي یا پرمختللې ټولنې شرایط او تقاضا دا ده چې باید اول قانون باید پلی شي د خلکو غږ باید واوریدل شي د دوی حقوق باید هیڅ شي بیا غینه باید چې یو ځل خلک د ځان خوندي احساس کړي او ځان د ټولنې برخه وبولي بیا غینه باید یو ټولنه پرمختګ کوي او ستاسو سوال دریم برخه ده چې آیا طالبان به دا ومني کنه مني دا ډېر پیچلې سوال او پیچلې موضوع ده په دې چې موږ ګورو چې په دې شلو میاشتو کې طالبان نه صرف مثبت ځواب ورکړی دی د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته د افغانانو مشروع غوښتنې ته بلکې هم موږ ګورو چې هر ورځ بندیزونه زیاتېږي هر ورځ دوی خپل مسؤلیت نه مني د چارواکو په توګه چې موږ ګورو خلک د بېوزلۍ سره د مشکلاتو سره مخ دي او افغانستان انزوا طرف ته روان ده او دوی اصلا د دغه منځوي کېدو مسله او دا چې د ترهګرۍ ځاله ورنه جوړ شوی ده او جوړیږي دې ته اصلا هیڅ توجه نه کوي او دا چې دا ولې نه کوي د خپل یو ډیر پیچلی بحث دی چې هم د دوی ایدیولوژیک نظر پورې اړوند لري او هم نور بیرونی عوامل هم پکې شته
ډیر مننه اغلی حقپال اغلی جلالی ستاسو څخه به بل پښتنه وکم تاسو ټول پر دغه باندې سره موافق یاست چې اول باید د شوزو حقونه ورکول سي په افغانستان کې او بیا د طالبانو پر رسمیت پیژندلو باندې خبري وسی په دې ورستوي کې چې د دوهې غونډه وسوه شوزو د اندیشنه څرګند کړه چې شایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو تلاره پرانستل سي خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل چې دا غونډه اصلا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په تړاو نه و. او ستاسو په نظر آیا دا ډول غونډې چې روانې وي ملګری ملتونه د طالبانو هغو محدودیتونو ته په نظر کې نیولو کې نیولو سره چې په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې رامنځته کړي دي کومې نتیجې ته باید دوی ورسیږي، یا فکر کوي چې دغه ډول غونډې به کومه نتیجه ورکړي د شوزو د حقونو په برخه کې؟ زه فکر کوم چې اغلی جلالی زموږ سره تماس قطع سوی دی، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راوخلو. عائشه قاضی صاحب، ستاسو څخه به همدغه پوښتنه وکم، آیا تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو یا د نورو نړیوال ټولنې چې د همدغه ملګرو ملتونو برخه دي، دوی چې په خپلو منځونو کې غونډې کوي د افغانستان په تړاو، آیا تاسو فکر کوئ چې د ښځو پر حقونو باندې به په افغانستان کې دننه کوم تاثیر ولري؟
بشک دا خو مونږ لالوې نشو چې هغه ځبانونه لري، مونږ کو غورو نو غورو. اوس ملکونه داسې یو بل سره ارتباط لري چې بيځه یو مملکت نشي کولی چې خپل ټول ضرورت خپل پوره کړي.
بلې ستاسو ژغ مشترځي. بلې
ام بلې اوري
بلې و موږ اورو مهرباني.
نو دا خو نه ممکن دی چې هوا د خپل او کوي شي خپل تمام ضرورت خپل حل کی، نو رابط لپاره سخت ضرورت لري چې نړیوال مملکتونو سره سازمانونو سره ارتباط سره کی. نو د دې لپاره د ملګرو ملتونو دن چې کانفرنسونه دایری کی او ناسی د افغانستان لپاره د وګړو کونو غوړه لري، هم په داخلي مسایلو باندې او هم په نورو مملکو باندې غیزه لري. نو زما په نظر دا ښه دی چې دا ناسی دایری شي، خو مهم دا دی چې دلته افغانانو نه یا زمونږ د نننۍ حکومت نه که په رسمیت پیژندل شوی دی که نه دی شوی، نو دوی نه هم باید نماینده پکې اشتراک وکړي، ځکه چې هغه ویناوې چې مونږ خپله کوی شو د نور څوک زمونږ له طرفه نشي بیانوی، او د دوی شرط او شرایط هم باید پوه شي نړیوال چې دوی په اصل کې څه غواړي. او څه هم بلکې ورته په کانفرنسونو کې په ناستو کې چې دوی خپل نظریات بیان کړي، خپل خواست چې دوی غواړي جامع ملل نه دوی څه غواړي دا باید په خپل ژبه باندې دوی بیان کړي. اوس د قطر په ناسو کې دوی ته اجازه ورکړل شوې نه ده، نو همداسې دا بیا منفي اغېزې کوي په داخلي شرایطو باندې. نو د دې لپاره زما په نظر هم دا ناستې باید ای او زیاتې هم شي، او مهم دا دی چې دوی باید عملي اغېزې ولري، او هم چنان دا چې دوی ته باید وخت ورکړي چې دوی هم باید شرکت وکړي او خپل خبرې په خپل ژبه باندې خپل شرایط په خپل ژبه باندې باید بیان کړي.
مننه ډیره اغلی قاضی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نظیفه جلالی، تاسو رابطه له موږ سره بیرته قائمه سوې ده، مننه د وخت څخه مو. جلالی صاحب، دغه خبره چې اغلی قاضی وکړه، دوی وویل چې په هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه وي باید طالبانو ته هم ځای ورکول سي چې دوی خپل خبره وکړي، خپل غوښتنې مطرح کړي، او د دوی و خبره ته هم غوږ ونیول سي چې دا وضعیت تغییر وکړي او خبره پر مخ ولاړ سي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ آیا طالبانو ته باید په نړیوالو غونډو کې لکه د تیر اونۍ د ها غونډه چې و په دا ډول غونډو کې ځای ورکول سي، د دوی خبرې ته غوږ ونیول سي؟
ډیره مننه خوري. خبره دلته ده چې اصلا خو کچیرته د موافقت خبره سي په مجموعي شکل باندې، هغه خویندې چې خصوصا د نن په افغانستان کې دی اصلي تصمیم نیون کې دوی دي، او د دوی نظریاتو ته زه خپل شخصا کاملا احترام لرم، او د دوی هر غوښتنه زما غوښتنه ده، ځکه اصلي قهرمانان دوی دي. مونږ چې د هیواد څخه بهر یو، ګر چې مونږ مرام نو یو کې نستلې او خپل شپه او ورځ مو یو کړی ده، او حتی خپل د شخصي ژوند څخه وتلی یو، لیکن ما خپل شخصا د طالبانو سره دوا یا درې غونډو کې اشتراک کړی دی. طالبان هغه ډلې دي چې دوی په خپل وادو په خپل ژوند ولاړ خلک نه دي. دوی راځي په غونډو کې یو خبره کوي، خو چې غونډه خلاصه شوه په میډیا کې بل خبره کوي، او چې بیرته افغانستان ته راستون شو بیا په افغانستان کې بيخي بل څه کوي. نو په همدې خاطر باندې دوی اوسېدل او نو اوسېدل هیڅ کوم درد نه دوا کوي او هیڅ کوم تغییر نه راولي. زه فکر کوم دلته د نړیوال ټولنې، د سازمان ملل متحد، د شورا امنیت، د نړیوالو سیاسي سازمانونو چې د نیګوشیشن یا د مذاکرات لپاره کار کوي، دا په دوی پوری اړه لري چې څومره په طالبانو باندې فشار وارد کړي، څومره دوی وکولای شي چې پلیټ فارم دوی په خپل وړاندې کړي. زمونږ د افغانانو لخوا مختلف د حل لارې وړاندې شوې، خو معلومدار ده چې د افغانستان ستونزې سیاسي ستونزې دي. په افغانستان کې خلک د یو بل سره مشکل نه لري، او طالبان هم هر هغه څه چې کوي یا د پاکستان لاره ده ورسره لاس دی، د پاکستان په امر باندې دا کار کوي، یا مثلا د دوی یو برخه په قطر کې ده، یا هلته د دوی سره توبالغه تصمیم نیونکي خلک هلته دي. اصلي تصمیم نیونکي طالبان په افغانستان کې دننه نشته دي. نو په همدې خاطر باندې دا چې د افغانستان د حل لارې سیاسي د حل لارې ده، دغه موضوع د سیاسي لحاظ نه ګرځي بیرته نړیوالې ټولنې ته، بیرته دغه قدرتمن پاورفول هیوادونو ته راوځي. نو زه فکر کوم د طالبانو اوسېدل یا نو اوسېدل موږ لپاره هیڅ کوم فرق نه کوي، ځکه که چېرته طالبان اوسي هم دا هغه ډله ده چې په خپل قول او په خپل وعده نه دی ولاړ، او متاسفانه د دوی خبرې خپل اعتماد د لاسه ورکړی دی. ځکه من هیڅ دی یو مسلمان، من هیڅ هغه کس چې زه د دینی علما او د کمیټې غړیتوب لرم د مصر څخه، ما ورسره په اسلامي استدلال دلایل کړی دی. نو چې دوی په اسلام باندې په خپل قول او قسم او په لفظ باندې نه دی ولاړ، دوی څخه به زه څه توقع وکم؟ لیکن د خورقی د خبرو پاړوان باندې دوی زموږ سر سترګې دي، اصل قهرمانان دوی دي چې په افغانستان کې په دغه بدو شرایطو کې دوی ژوند سبا کوي. نو په دې خاطر باندې زه هیڅ کوم غن نه لرم.
مننه
خبر ته کامل احترام لرم.
مننه اغلی جلالی. اغلی صافی، تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان باید په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي او دوی ته ځای ورکول سي چې خپل غښتنې مطرح کړي؟ مخکې چې طالبان کوم غښتنې مطرح کړي دي، د رسمیت پیژندلو په برخه کې دوی ویلي دي چې د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ دي بیرته پریښودل سي او آزاد دي سي. دوی دا هم ویلي دي چې پر دوی باندې هغه بندیزونه چې پر سفر باندې لګیدلې دي د نړیوال ټولنې لخوا، د ملګرو ملتونو لخوا هغه دي رفع سي، او دوی دا خبر هم کړی دی چې د تور لیست څخه دي د دوی د ځینو مشرانو نمونه ایسته سي. دا د دوی غښتنې دي. تاسو فکر کوئ چې که دوی په دا ډول غونډو کې کښینی، همدغه غښتنې به تکرار کړي که کومه نوې خبره به هم وکړي، او آیا دوی به د نړیوالو هغه غښتنو ته غوږ ونیسي کنه چې په دغه ډول غونډو کې مطرح کیږي؟ ځکه چې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش مرستیال امینه محمد افغانستان ته ولاړه، دوی د افغانانو سره د ولیدل، او د دې تر څنګ د طالبانو سره هم ولیدل، د طالبانو د ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، خو په ورسته راپورونو وویل چې اغلی محمد ناهیلی د افغانستان څخه ولاړه. نو زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د ملګرو ملتونو استازي افغانستان ته راځي او بې نتیجې د دوی سفر ځي، آیا دا ډول غونډې چې نړیوال یې د افغانستان پر اړه جوړوي، د طالبانو ګډون به کومه نتیجه ورکړي؟ آیا نتیجه به یې بیله وي؟
دقیقا ډیر زیاته مننه. پوښتنه اصلا په همدغه ځای کې ده، آیا طالبان وخت هم چې په دوحه کې ګډون کړی و، آیا موږ دغه نه کوم نتیجه واخیستل؟ نه. سسو اوس موږ دغه نتیجه ګورو چې د افغانستان وضعیت په دغسې قرار لري او ښځه انجونو حق نه لري. اصلا زما له نظره هیڅ کلم د طالبان نه څخه دعوت و نسی په کوم کانفرانس او په کوم هغه جلسه او کوم هغه چې په نور هیوادونه او سازمان کې نیول کیږي، اصلا دوی ته ګډون ورنکي او دوی ته دعوت ورنکي. ځکه
مونږ د دوی نتیجه ولیدل په دوحه کې ولیدل او تمخ کې وویل چې امینه محمد راغله او هغه د سازمان ملل بل هغه کوتربیج چې هغه راغله مونږ دغه سر خبر وکړ بیرته بین کوم نتیجه ورنه خسته او بیرته لاړ مونږ دوی د امدین مونږ نتیجه خلو کدوې بیرته بیا هم په کوم جلسه کې کله کې دوحه کې اسلو ناروي هر چیرته جلسه وسی دوی ګډونو کې هیڅ نتیجه نه ورکوي بیا هم هغه منفی نتیجه مونږ ترازی خلاص زمکای بندیزونه مدیر کیږي که واقعاً دوی غواړي کوم جلسه کوم جرګه چنی سي باید از خپل افغانستان کې ونیسي که به هر د افغانستان نه نیسي باید از خزه د افغان خزه مخصوصا هغه میرمن خزه چې په افغانستان کې ګډون لري دا غنه دعوت سي اوس شکر نورم اسی باسي دا خزه دلته شته کولی سي د مدي معترضین خزه نشکوم یو چې ډیر فعالیت کړی دا او د ټول افغان خزه د انجونو څخه د وضعیت نه خبر دی هغه بلنه ورکي وو چې پام دی وضعیت باندې خبر وکړي مګر کدوې دعوت سي زما په نظر بیرته نتیجه مغه برعکس ده او مونږ هیڅ کوم مثبت نتیجه دوی د بلنه اختل نه سوچ د کمتقی وغواړي کمجاهد وغواړي که اخونزاده که هر څوک یاته وغواړي زما په نظر دې تاسو مونږ د چې لپاره دا کمپاین کړی دا مونږ د چې لپاره دا غاکو بسنه دا چې اصلا دوی ته ګډون ورنکې دوی خبر سي دا غند میرمن د خزینه چې دون بندونه مونږ باندې راوړي چې مونږ د خپل مغه اساسي حقونه څخه به برخه یو دوی یوازې په اغه جلسه ګډون کولې نسی د دوی باندې چې تیریږي خدا باید حقیقت دوی قبول کی کنه د جلسه کې ذکر چې په دغه کې جلسه ونیول سو په هغه کې په د مخې سازمان ملل چې جلسه ونیول دوی تللی نسو دوی ته بل نه ونه کده دوی لخوا هغه ولر هنا هناله هغه چې کولی سي هغه بعد هغه په یواد کې د افغانستان د انجونو او د حق دې ټول اشتاو لري او وی درس وی او وی وظیفه اجرا کوي په هغه کې په کابینه کې په هر هغه برخه کې فرهنګي د اجتماعي د سیاسي اقتصادي په ټول هغه کې ګډون لري خزه مګر یوازې مملکت یوازنی مملکت چې دونه بدبخت ده او د هغه خزي انجونو حق نه لري او په کور کې نازي بایسیده د تحصیل کده او مهارت د هر شي نه برخوردار ده نور ایوا نور هی ودونه غوندي افغان خزه هم یا قدرې اوغه ته برخه ورکولې نسی نو هغه څوک چې د افغان د میرمن له خوا خبرې کوي خو تاسو پرې دی افغان میرمن ته حق ورکې که سمه ده زه په یو لحاظ هغه ورکوم راي ورکوم چې که طالبان ته بلنه ورکې باید افغان میرمن خستم بلنه ورکې کنه اسی نه کیږي که طالبان به ته ولرسي اما خبره د وختنی خبره کله چې په دوه وسو ونه منل د سازمان ملل خبرې د اروپا یان هغه شرطونه او کوم قانون چې دوی باندې پرې خوده بیا هم هغه سکیږي
bale مننه ډیره اغلی صافی ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د اغلی نظیفه حقپال څخه پښتنه وکم اغلی حقپال آیا تاسو په دې هم په دې نظر یاست چې طالبان باید د نړیوال ټولنې په مرسته باندې د افغان شذو سره مخامخ کشي شو کشي نول سي او اوس وخت را رسیدلې دي چې افغان شذې د خپل ځان د پاره په خپل د طالبانو سره مذاکرات وکړي او له دوی سره کښینی او خپل غوښتنی ورسره مطرح کړي او پر دوی باندې شرایط کښیږدي
بالکل مخکې ستاسو سوال ځواب ته غواړم یو تبصره ولرم دغه خو چې دوی ول چې دوی ته اجازه ورکړي چې دوی خبرې وکړي او خپل نظر وړاندې کړي په کنفرانسونو کې زما په نظر دا ډېره مهمه ده چې صحیح ده چې موږ د افغانستان او د هغه افغان مزمنې چې په افغانستان کې دوی غږ باید واورو او د دوی نظر ته احترام قایلی گو خودی سره باندې دی باندې هم مونږ باید کوشش چې د افغانان چې په افغانستان کې دی دوی په ترقم رژیم لاندې دوی ژوند کوي البته مثلا د دوی د بیان ازادي څومره خوندي دی دوی څومره کولای شي خپل هغه نظر دوی د کوم فشار به د کوم جواب چې په دوی باندې دوی راکې ځکه چې مونږ ګورو چې هغه خزي هغه خلک چې اعتراض کړی دی دوی څه شکنجه او زندانو سره مخامخ شول نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید اول خپل افغانان باید په دې باندې موافقه ولري او دغه مسله باید دوی ته واضح شي چې آیا مونږ کله که دوی ته اجازه ورکوو او دوی راځي په دغه ډیپلوماټیکو کانفرنسونو کې ګډون کوي طالبان خو دوی هغه یو عادي ملاقات هم چې دوی خلکو سره په غیر رسمي توګه باندې کوي دوی فکر کوي چې اتمن
دغه د وس دنیا غواړي چې د پرسنل بو پیژني او د دوی خبري البته مانی او یادا چې دوی مشروع نظام غني دوی مونږ غولي د چپډیرو کانفرنسونو کې دوی ویل د دوی بیرغ نه ود ویراغل هغه عمومي اکسونو کې دوی جمی نه ول بیرغل یو خبري خپل وکړلې لکه د په منطقې هوادونو کې کانفرنسونه وو نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا غواړي کې توجه وکړو چې دغه حضور نه د نوړه استفاده کوي دوی مشروع نظام نه دي سره د دې چې دوی د خلکو رائے پاساس او یا مثلا د په زور باندې او په هغه جان باندې چې دوی خلکو باندې مونږ ولیدل د انتحاري او د نورو ظلمونو په اساس دوی راغلل او اوس هم چې دوی راغلي د ترقه مخ خلک ترکوبوي نو داغه مصالح ته موږ باید توجه وکړو او بیا غینه بعد موږ د دې غوښتنه وکړو چې دوی راشي او بالکل دا د دې وخت رسیدلې ده چې یو عمومي ډایالوګ باید نړیواله ټولنه خصوصا ملګر ملتونه باید سازماندهي وکړي چې په هغه کې کدوې راځي د افغان مرمنو سره د علماو سره کینی او په شریعت باندې خبرې وکړي کړي چې په هیڅ اسلامي هیواد کې چې موږ ګورو دوا بلیونه مسلمانان په دې نړۍ کې ژوند کوي هیڅ شی د تاسو نه غوري چې د سیو نظام د سیو حکومت د سیو حاکم نظام راشي او چې مثلا خځې د حق د کار او د داس حق نه لري نو د دې دا یعنی تاسو نړیوال کنوانسیونونه او نړیوال بشری حقوق یو طرف ته پرېږدي هغه فرهنګي او اسلامي حق د افغانانو څخه اخیستل شوی دی او د افغانستان د خزو مرمن د خزو د مرمنلی مساله صرف د 40 میلیون افغانانو پر اړوند نه ده دا اصلا 30 میلیون افغانان ټول پدې کې آسیب ګوري نو پدې اساس باید ته موږ توجه وکړو او دا چې دا یو بل مسله چې هم ډیره زیاته مهمه ده هغه دا چې موږ باید دوی هغه خپل په انګلیسي کې ورته مایندسټ وایو خو د دوی هغه ایدیولوژي د دوی هغه نظر او فکر د اخیزو په خپل چی شي دا دې باید توجه وکړو آیا دوی خزي د یو برابر انسان په حیث دوی مني چې په ټولنیز کارونو کې دوی سهم واخلي نه دا چې افغانستان خزي دا وړتیا لري د یو طرف ته پرېږدي ضرورت د ټولنې دا ده چې بیل د خزو د سهم نه دغه ټولنې چې تقریبا ونه وي فیصد ټولنه په فقر ژوند کوي دغه د فقر نه مونږ نشو وتلای بل دینه چې خزي په دې کې سهم باندې خلې په مختلفو دا غرونو کې د ټولنیس نه نیولې تر اقتصادي پړاو کې او تر هغه پورې هغه نشي کېدای چې تر خلق په یو نظام کې ځان ونه ګوري خپل سیاسي سهم ونه ګوري په رهبریت کې ونه وسی او خپل مثال زو تاسو ته مثال کوم یو انجلې چې کچېر ولاو چې د تر دولسم سنف پورې هم اجازه وي او یا محدود د پانتونونو بازه محدود درسونه هم اجازه وي آیا هغه جلې چې خپل هغه د تصور د دې ونکړې شي چې زه هغه ټولنې کې کولای شم چې یو تغیر مثبت راوړم او محدودیتونه په وځ شي چې صرف د جنس په اساس نو دا سره کوم یو ټولنه یو نسل د ادم د تشویق باعث کیږي نو په دې اساس مهمه ده چې باید افغانان پدې باندې پوښتنه چې کڅه په داخل کې یو کڅه په خارج کې دی سید چې طالبان اوس هم د ټولنې یو برخه ده خو یا د ټولنې یو حقیقت ده خو متاسفانه دا د یو حقیقت ده چې دا باید حداقل په ټولنې کې مرغم شي نه دا چې دوی د چارواکو په اساس خپل ایدیولوژي خپل فکر په ټولنې باندې حاکم کړي نو مخکې خپل باریکی لري
بله من نه ډیره اغلی حقپال زبرت تاسو تر اعظم اغلی جلالی تاسو څخه د اغلی حقپال د خبرو په تړاو پښتنه کوم دی ویل چې پرته د شذو له مشارکت اقتصادي ستونزه نه سي حل کېدای دا خبره دوی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه یو شمیر کسان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع له اقتصاد سره تړاو لري او ک طالبان په رسمیت و پیژندل سي شاید افغانستان اقتصاد شسی تاس په دې اړه څه وایست
دقیقا مخکې ما په خپل خبرو کې د اقتصادي وضعیت لپاره وویل چې مثلا نور بدیل لارښته لیکن د بلې خوا کچیرته بیرته موږ ورته وګورو کچیرته موږ خپل یو ځان بسیا هیواد ځان ته غواړو یو پرمختللی افغانستان ځان ته غواړو د خوځو ونده په اقتصادي چارو کې یا د افغانستان اقتصادي حالت کې د میرمنو ونده او مشارکت په اقتصادي پروژو کې په پرمختیايي پروژو کې په کمپنیګانو کې په بزنس او تجارت کې ډیره لوی ونده ده. او په تیرو شلو کلونو کې موږ په افغانستان کې تقریبا په سلهاو کارخانه په سلهاو د خیاطی دستگاوي په سلهاو تولیدی کارخانه درلودلې چې میرمنې حتی رستورانتونه ایجاد کړل په مختلف ولایتونو کې تقریبا په یو کال کې دوی د 280 ملي اگزیبیشن یا نمایشګاوي دوی به درلودلې. په خارجي سطحه په نړیواله سطحه به دوی په امسایه هیوادونو کې خپل تولیدات خارجي مملکتو ته لیږل او همدغه ټکس چې بیرته دوی دولت ته ورکول همدغه د کار زمینی اسانتیاوي چې دوی برابرولې. زه کولای شم خپل د کمپنی مثال دلته ورکم. ما په افغانستان کې د لاسي صنایع یو کمپنی درلودل چې د افغانستان په 19 ولایتونو کې برانچونه لرل. 2015 میرمنې زما سره کار کولې، خو کله چې طالبان راغله زما کاروبار له منځه لاړ. همدغه 2015 میرمنې چې د کورنۍ رئیسانې وي یا د کورنۍ د سرپرستې وي دوی ټول بیکار دي. زه خپله د مجبوریت له وجې زه د افغانستان نه تللم. د دې لپاره نه مرګ په هر ځای کې شته دي، لیکن که چېرته زه په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونه نشم کولای، زه په افغانستان کې حتی خپل اقتصادي فعالیتونه نشم کولای، هغه بیچاره میرمنې چې په روستاو په قریاجاتو کې ژوند کوي خپل د یوې د خیاطي ماشین ابل ورځ یو مورکی په زابل کې خرڅه کړې ده د دې لپاره چې خپل د لور دوا ور باندې واخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې دغه ټول بیکاری، دغه فقر، دغه میرمنې چې او سړکونو ته راوځي یا خدای مکړه نورو کارو ته دوی لاس پوری کوي، نو دا ټول دقیقه خبره ده او دوی خبره کاملا حق ده. د ښځو مشارکت په اقتصادي چارو کې د یو هیواد په کچه باندې، هغه هم یو داسې هیواد لکه افغانستان چې تر 50% ډیر فیصدي ښځینه دي، دا طبیعي خبره ده چې مستقیم ربط ورسره لري او دقیقه خبره ده چې ورسره. لیکن د بلې خوا بیا د اقتصاد نه مهم مونږ او تاسې ته تعلیم دی، ځکه د افغانستان ټول بدبختیانو لامل ټول ریشه دا د کوم ځای نه ده، د همدغه بدبختیو څخه، د ناپوهي، د جهل څخه. زموږ خلک ولې خپل اولادونه پاکستاني مدرسو ته لیږل؟ که چیرته زموږ په خپل هیواد کې مکاتب وای، په خپل هیواد کې مو زمينه سازي ورته کېدلی، په خپل هیواد کې مو د تعلیم فرصتونه ورته برابر شوي وای، نن به موږ په افغانستان کې د شل کاله کې د تروریستانو سره، د مجاهد په نوم، د داعش په نوم، د لاوها په نامو باندې جنګونه به نه وای. نو ځکه موږ ته د ښځو د هر نور حق څخه، د تعلیم، د تربیه، د کار کولو حق، دا موږ ته د ټولو نه وړاندې دی او بیا وروسته اقتصادي مشارکت. لیکن د دوی د خبرو سره هم زه موافق یم.
مننه ډیره آغلی جلالی. آغلی شایسته قاضی، ستاسو څخه بل وبخښي عائشه قاضی صاحب، ستاسو څخه بل پوښتنه کوم چې د چهارشنبه په ورځ باندې تاسو په خبرونو کې لوستي وی چې د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وویل چې د دوحې تیر غونډه د ټولو هغو کسانو چې پکښې ګډون کړی وو د ټولو پر دغه باندې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو حقونه لومړیتوب لري. د دې هدف دا و چې یعنی د ښځو او نجونو د حقونو موضوع په سر کې و او ټولو ور باندې موافق وو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې که څه هم نړیواله ټولنه پر دې موافقه ده چې باید په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکول سي، ښځې بیا هم څه اندېښنه لري چې دوی دا ډول کمپاینونه پیلوي لکه یو دا چې پر طالبانو باید بندیز ولګول سي د دوی په وینا، او بل کمپاین دا چې طالبان په رسمیت ما پیژني؟
دغه زما په نظر دا بندیزونه او دا کمپاینونه چې موږ هرڅونه په زیدیت باندې مخکې وسو، زه فکر نه کوم چې دا ډېر اغیز ولري، ځکه چې هماغونه چې د نړیوالو خلکو او نړیوالو جامعو نظر دوی جلبوي همغونه منفی اغیز په داخلي شرایطو باندې لري. دلته باید یو توافقي شکل باندې خبري وشي. سمه ده چې ټول هیوادونه په همدې باندې دغه کړي او مختلفو کانفرنسو باندې یوازې په هغه تیرو کانفرنس کې نه، اما مهم دا دی چې عملی جنبه نه لري. یوازینی خبره دلته چې مطرح کیږي دا دی چې خبرې تر اوسه پورې تقریبا دا دوه کاله کیږي چې طالبان دلته راغلي دي او د دوی وایي چې مونږ په رسمیت وپیژنې. همداسې د ښځو خبرې همیشه په اوله برخه کې یادیږي، اولویت ورته ورکول کیږي. خو ولې دا مهمه خبره ده چې ولې دا حل شوی نه دی تر اوسه پورې؟ نو که دلته راشو دې باندې اول مونږ د دې لاره باید وسنجو چې مونږ څه رقم دا حلوي شو. افغان نجونې او ښځې هیڅ پرته له اسلامي حقوقو نه غواړي، ځکه چې اسلام ورکړی ښځو ته، هیڅ دین په دنیا کې نشته چې دا حق ورکړی. هیڅ نړیوالو ممالکو کې تاسو ټولو کې وګورئ هغه حقوق چې بشري حقوق چې ښځې په اسلام کې لري هیڅ یو هیواد نشي ورکوي ښځو لپاره. نو مهمه دا دی او زما نظر هم دا دی چې دا کانفرنسونه باید عملی جنبه ولري او دا کمپاینونه هم چې کیږي دوی مرشي په مثبتو برخو باندې فکر وکړي، یعنی مثبت اغیز باید د دې ډیری دینه چې منفی اغیز ځینې رسنۍ شته چې زه بعضن ګورم دوی ډیر منفی اعلانونه کوي، ډیر منفی بیان لري د داخلي اوضاعنه. اما په اصل کې مونږ دلته داخل شي تاسو مونږ ته نه څوک زړه تروسا پر د سي جي دي زړه په کرا سوال لید امنیتی لحاظ نه یو څو زمونږ افات او عزت او ابرو ټول حفظ دي. د سنې دي چې مونږ باندې کوم حمله شوی ای، اما خبره ده چې ولی مونږ همیشه په منفي جامه باندې ډیر خبرې کوو او غوړو چې ډیر زمونږ خبرې زمونږ کارونه زمونږ عملکار همیشه منفي جنبه باید ولري. یوازینی خواست زمون داره چې مونږ ته د تعلیم لاره خوش شي، یوازینی خواست زمون داره چې مونږ ته د تحصیل لاره خوش شي او مونږ پریږدي چې مونږ خپل کار وکړو. دا دوی وایي چې حجاب وکړي، مونږ حجاب کوو، مونږ ته هیڅ مشکل نشته. او د دې لپاره مونږ خپل اقتصادي حالت هم په دې ښه توګه مخکې بوتی شو. نو زما په نظر دا کانفرنسونه چې دایریږي دا باید په حاصل کې عملی جنبه دیری د خبرو نه خبرو خو مونږ ډیر موریدلې دي په هر ورځ کې، په هر رسنیو کې، په هر مجلس کې مونږ یوازې خبرې اورو. نو ولې دا خبرې په عملی برخه کې نه درکېږي؟
ډیر مننه اغلی قاضي. اغلی صافی استاس خبر ورستی پښتنه وکم موږ د دې خبرونی څلور د قیپات دي کتاسي پلنډو ټکو ماته وایس چې تاسو د اغلی قاضي خبري واوریدلې دوی ویل چې دا غونډې باید عملی جنبه ولري. تاسو په نظر عملی جنبه به څه کېدای شي؟
دقیقا دا اول زنه دا چه اقلی قلی صاحب قویل ما سو داری پا سو مرکه که هم دا خبری کرده چه باید از دستی چه جلسی نیسی باید از عملی جنبه ولری. دستی نه چه پا ورق بوده که او پا میز بانده که او پا یخ او پا لمر مخ که نو خلاص. کله چې یو خبرې کیږي په یو جلسه، په یو کانفرنس یا کوم جلسه چې دوی نیسي که سازمان دي که هر اروپایي ودونه دي، باید جدي عمل وکړي او زما څو ځلې دا خبرې کړي باید دوی ته ضرب الاجل تعین کړي، ځکه څو ځلې همدغه که جلسه نیول کېږي که کوم خبرې کیږي دوی همدا خبرې کوي چې موږ محبوب کوو، موږ تحکیم کوو. دا خبرې د منلو وړ نه ده. که تاسو غواړئ واقعا د افغان میرمن ښځه او نجونو ته مرسته وکړي، کومک وکړي او زمونږ سره مونږ ته حمایت وکړي، نو باید ستاسو د ټول خبرې باید عملي جنبه ولري، نه چې دا په خوله ویل وي لکه شعار غوندې. دا عملي جنبه چې نوسي زما په نظر داسې جلسې او داسې کنفرنسونه اصلا ګټه نه لري او که دې باندې تاکید ډېر شي زما په نظر ښه کېږي، ځکه موږ ډېر جلسې لیدلی ده او لیدلی ده او په خبرونو کې په رسنیو کې هم وویل چې دا جلسې دي، مګر آخر بیا هم نتیجه پایله چې وو منفي وو، اصلا مثبت نه وو. سمه ده یو ښه اقدام ده، ښه ګام ده چې دوی کوي مثبت، مګر چې کله عملي جنبه ونه لري زما په نظر اصلا کوم ګټه نه لري، مخصوصا د افغان ملت، افغان او د افغان نجونو خزته
ډیر مننه غلې دنیا صافي اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای تر سیږي لخپلو ملمنو اغلې عائشه قاضي اغلې نظیفه جلالی اغلې دنیا صافي او اغلې نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم ساعت